برای حفاظت کالاها و لباسهای دیزاین میشه.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وای په بغلان ولایت کې د جمعې ورځ د سیلونو لکبل ادریسو 15 کسان مړ شوي دي. په بغلان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو رئیس محمد ابراهیم عمری وای تر ټولو ډیره مرګوبلې په مرکزی بغلان او بورکی ولسوالۍ کې شوي. د کډوالو برتر رسنیدونکو وزارت په خبر پاڼه کې د ښاغلي عمری په قول ویل شوی چې د مرکزی بغلان په شیخ جلال کلی او سولی خارګوټي او د بورکی ولسوالۍ په شرشر کلی کې د سیل لکبل ادریسو 15 کسان مړ شوي. یو زرو شپږ سو دیرشتنه ټپیان شوي او 2615 پیته کورونه بشپړ ویجاړ شوي دي. عمری دا هم ویلي چې د سیلونو له کبله لږ تر لږه زر څاروي تلف شوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې سیلونو ګڼ شمېر پلونه، د اوبو کانالونه، د برېښنا شبکه او ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي اسمت الله ارګشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقی سره وکتل. د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملي چارې پیل کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همداراز وایي ازبکستان غواړي چې له افغانستان څخه 1 میلیون ټنه سکاره وارد کړي. بهر ته د افغانستان د سکرو صادرات وروسته لدی چې پاکستان یې لاخستلو ډډه وکړه خورا کم شوې دي. تاسو له ازادي رادیو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرو ته غوږیست. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمېر کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی. د دوی په وینا ان یو شمېر زده کوونکي کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. یو شمېر کورنۍ هم وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خصوصي ښوونځیو فیس نشي ورکولی. په افغانستان باندې شاوخوا زر ورځې کېږي چې طالبان واکمن دي او د دوی له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او بیا له پوهنتونو محرومې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي که حماس توندلاري ډله وغواړي که حماس توندلاري ډله اسرائیلي ارغمل شوي کسان خوش کړي نو همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت ممکنه ده. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د امریکا په سیاتل ښار کې د خبرو پر مهال وویل چې په غزه کې اوربند حماس توندلاري ډلې پورې تړاو لري. اخوا د اسرائیلو پاوز د رفا او همدارنګه د غزې له جنوبه په څو سیمو کې خلکو ته د وتلو بیړنۍ امر ورکړی دی. اسرائیل همداراز د رفا له خلکو غوښتي چې د المواسي سیمې ته ورشي. د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړی دی چې په ګڼمیشتي مرکزی ښار رفا او همدارنګه د غزې په جنوب کې د حملو زیاتېدل به یوه لویه انساني فاجعه رامنځته کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورب شو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه باندې د مهمو راپورونو معرفي ته. دغه پروګرام کې بیا هم د سر مطالب بغلان سیلونو ته ځانګړي دي. د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې لږ تر لږه 315 کسان په وروستیو سیلونو کې په بغلان کې مړه شوي دي او تر 1400 ډیر نور کسان ټپیان دي. د بغلان یو اوسیدونکی په دې اړه وایي
هغه د موټر چې څه ویل نه کړی او هغه کمبل د شالي وګوري چې په کومه کې دي خیال یې سړي چې دې نه کوي. نه تقریبا دوه مشکلات
د بغلان خلک له مرستندویو سازمانو مسو غواړي چې له دوی سره بیړنۍ مرستي وکړي. اخوا د چارو متخصصین د سیلونو پر مهال خلکو ته څه سپارښتنه لري؟
تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې فضا چې ویډیوګان اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیه د ځای په ځای کېدو د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي ترڅو تلفات راټیټ شي.
دغه تاسو ریپورت لرو چې اسرائیل در افخار له اوسیدونکو غوښتي ل دې خار جر ووزی. ملګرو ملتو امریکا او برتانیا بیا یو اربیا په اسرائیل غکړي چې پر رفاه لبریده ډډه وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله له 300 زیات کسان مړه او له 0 زیات ټپیان شوي دي. د سیمې خلک هم وایي ځان یو مالی زیانونه ډیر درانه دي. په افغانستان کې د دغو مرګونو سیلابونو په اړه د ملګرو ملتونو په شمول بیلابیلو نړیوالو سازمانو او هیوادونو خواخوږي ښوولې ده. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تاییدوي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 315 کسان مړه او 1023 کسان ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن د غوی په درویشتمه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په بغلان کې د خپل ریاست د معلوماتو پر بنسټ لیکلي چې دغه شان په دې سیلابونو کې 2615 کورونه ویجاړ او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. ازادي راډیو ته پرون د خوړو په نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی کې ریسرچ نیولی و چې د بغلان په سیلابونو کې له 300 زیات کسان مړ شوي دي. د بغلان ولایت د هنۍ غوري ولسوالۍ اوسیدونکي حسین ازادي راډیو ته په دې ولایت کې د سیلابونو او تشغورنې د عملیاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل.
اوس مهال د بغلان د نهرین او د هنۍ غوري وضعیت نورمال دی. د مرکزي بغلان او نهرین خواته مرستې تللې. له کابل خوا نه هم یو سیار ټیم راغلی. ځینې هغه کسان چې په سیلاب کې بند پاتې دي دولت للی چې هغوی وباسي.
د یادونه ده چې نه یوازې د افغانستان په بغلان ولایت کې بلکې پرون په بدخشان، تخار، غور، فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو له امله د لسګونو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي چې هره شیبه د بدلون په حال کې دي. د دغو سیلابونو په ځانګړي ډول په بغلان کې د وروستیو مرګونو سیلابونو په اړه بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو خواخوږي ښودلې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش ته منسوب یو پیغام کې چې د دې سازمان په وېبپاڼه خپور شوی د خواخوږي تر څنګ راغلي چې ملګري ملتونه او شریکان یې په افغانستان کې سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره طالب چارواکو سره په همغږي بوخت دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په یوه اعلامیه کې د خوشنۍ په ښودلو سره له خپلو غړو هیوادونو د نړۍ له نورو هیوادونو او مرستندویه سازمانونو غوښتي چې له سیلاب ځپلو افغانانو سره ژر تر ژره ژوند ژغورونکي مرستې وکړي. هممهاله د افغانستان لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان مشري ماریا مویتا هم په خپله اکس پاڼه زیانمن شوي خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. برتانیې، متحده عربي اماراتو، ترکیې، قطر، ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په ځانګړي ډول د بغلان له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي پیغامونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د غوی په درویشتمه د یوې خبرتیا په خپرولو سره د غوی تر 23 نیټې پورې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځانګړي ډول د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غوربند، کابل، لوګر، میدان وردګ، کونړ او لغمان سیندونو په لارو کې د سیلابونو د راوتلو بارانونو واورې ویلې کېدلو او د اوبو د کچې د لوړوالي خبرداری ورکړی. دغه شان د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې نن د غوی درویشتمه به هم بغلان، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار کې اورښتونه کېږي چې ورسره د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته.
د بغلان لی اوسیدونکي محمد نبی احمدی سره مخابري کړې دي. په لومړي سر کې ملاغه پښتنه کړې ده چې په بغلان کې اوس د آب و هوا وضعیت څنګه ده، ځکه چې مخکې د هوا شناسي ادارو اټکل کړی و چې هلته به بیا سخت اورښتونه کېږي او د سیلونو د راوتلو خطر شته. همدارنګه د خلکو د اوسني وضعیت په اړه هم په دغې مرکه کې له ښاغلي احمدي څخه ځینې پوښتنې کړې.
موږ د دې کتاب دغه چې باران سلام څنګه راځي نور د مخکې داسې تاسو په غوډه ګرمي و موږ د دې داسې خطرناک باران راغی. نو موږ د دې څه 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 د واشنې کې نو تقریبا دا موږ ورته نو په ټول کې موږ په لومړي ځای خبره په ډیره کې د وخت چې غتیر باران موږ نه راکړي او رقم ګرمي د دې باران سره راغی. نو واقعیت اوس نن مرده چې په بغلان کې
حکومت ویلی چې موږ مرستې رسو ټپیان انتقال او یا نور ما سوال ته تاسو کتلی دي چې دغه ټپیان انتقال کړي یا د مړو یا د جسدونو په لټون پسې عملیات روان دي څنګه؟
بل پاکستان امبولانس روان دي د خپل بغلان د یعنی شارجه د جوجو په روان دي ټول کې یو ټول لاس پکاره نه حکومت او کې ځان چې درغه ولا او درغه کړی نه دا ملک خلک دې دا ته یعنی تقریبا خپل خپل وار دي ورونه ورونه د ټول دې دي په جوړ کې موږ شتال د موږ دوستان یو دي راځو سر کوڅې کې چې خپل خلک ورسې جګړه پیدا کیږي تر اوږر کې کوم کې دا سامان له خاطر باندې دی تقریبا ټول پرټونه کې څنګه ځنه دې چې په کې ټول لاس پکاره دي دا یو خو ګاب په بد وخت کې چې څنګه چې علامه ته ته اوسه څنګه چې مخترم او دې دې چې مړه پیرا کې دي په ټول کې به چې ټول خلک څوک وشي دي نه تقریبا د خلکو سره هم کاری هم دا څنګه څنګه دا څه 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 څه
دغه دریم ورځ د خلکو ته د خوړو یا د اوبو پاک اوبو بندوبست هم څه شوی دی په یو اندازه باندې څنګه؟
ټلیفون کوردا یو د تاکټو ورکې وو ولا چې تاسو لاس وګورئ چې کور جوړي او حکومت وزیر غته وای شروع دا خبره مستقبل پلان برابر یم
د ماشومان عکسونه ویډیوګان ښکاری تاسو چې لنګدیال ته ګوره ماشومان او خزي څومره غدي ځان منی شوې دی په دغه ورسته او پیخو کې
ټول کې څنګه تاسو ورته کور چې تقریبا تاسو ورته چې زوبه دې چې تقریبا یو ځای کور ځان نشي ولا غدي ای هیڅ ګوره دې مشکلات ګوره دې څه ګوره دې بیا هغه دې وستر چې څه ویډیو نه کالي څه کمبل دا شالي وګوره دې په فکر کې دي خیال دې سړي سړي دې نه کوي یعنی تقریبا ډېر مشکلات او په ټول کې باندې بعد باندې غواړم چې باید دې څه لاس نیول کېږي تقریبا خت هغه ځان درغ نه کوي او مسو خصن وایي چې هغه نړیوال باید دغه وخت یو صحیح ګام واخلي ځکه خلک څنګه باندې حل شي نو څنګه چې وخت افغانستان خو تاسو به تر باندې ویل کېږي لکه مخکې ته ما ویل دې فکر خلک غریب خلک دي ترې مشکلات دې راځي دا ته توان زور نه لري
محمد نبی احمدی او د بغلان اوسیدونکو چې لمکسره نن خبري وکړي په بغلان کې د سیل زپلو سره د مرستو همدارنګ د خلکو د وسنی وضعیت په ارتباط باندې د اوبو د مدیریت د چارو متخصص محمد عاصم مایار سره ما هم خبري کړې ده په جرمنی کې د اوبو د مدیریت ډاکټورا لري همدارنګ د پانتون استاد هم ده په لومړي سر کې مو د سیلونو د خطراتو په ارتباط او دا چې څومره د نورو سیلونو د راتلو امکانات شته خصوصا د وسنی او ختونه ته پکاتو باندې او دا چې خلک د دغه سیلابي موسمونو کې باید څه وکړي دا پښتني مل خغلی ما را کړی
په دې لوی فاجعه کې د زیان شو او کورنۍ سره ځان شریک بولم یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 15 ملي متر ورښت کچیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو سات نیم سات کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وخی چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي او شناسه دی لري نو بیا سیلاب ناراضي ممکن د تیر ورځو کې چې کوم ورښت شوی او هغه تر 50 ملي متر نه ډیر ورښت وو او په لږ وخت کې شوی او په دې خاطر باندې د سیلاب نه دی اوس مهال کې البته په دغه ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان بل لږ وي کشیر ته امرازی کشه د پخوانی پرتله حتما لږ د ځکه د ورخ کشه متناسبا لږ ده نو په دې خاطر باندې خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورختونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډیر وي او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي د سهکار
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي یعنې په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه
د سیل تلفات یو خو د سیلونو دي چې باید چې پیښیږي او هغه په طبیعت کې په خوا مو مخوسې تبه اوسې کچه په دې لدې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل د تهدید سره مخامخ دي وګورئ موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل ما خپله زه دغه راضي پېژنم بغلان کې مشروط کړی هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور
جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغان په کرکر سیمه کې و، دغه لاندې هلته پول هم شته، هغه ته وګوره، پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنی سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه دپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي، هغه سیلونه نه زیانمنه دي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي. نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
معیار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګورې، دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې ټلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخېجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې، دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي. او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی، چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي، او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیره دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره د تخلیې لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او د هغه د غټو څپو پر مهال باندې دویم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ، د سیل 15 سانتي متره اوبه کولی شي یو انسان چپه کړي، کېدای شي تر 150 سانتي پورې اوبه پورې هغه موټر بې ځایه کوي یا مسیر یې منحرفه کوي. نو دا په خپله دغه دی، موږ یې وینو چې هغه په اوبو کې ورګډ شي، دوی هڅه کوي چې بله خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې هغه ځای یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي، نه ښکارېږي هغه سرک صحیح. نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي، باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای په ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې، دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي. نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګډ شي چې هغه بیا خپله د تلفات لامل کېږي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص دکتور عاصم مایارو چې د سیلونو د راوتلو د خطرونو همدارنګه د خلکو د تدابیرو په ارتباط له موږ سره خپل معلومات شریک کړ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي په تېرو دریو کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمیر کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی. د دوی په وینا یو شمیر زده کوونکي کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. یو شمیر کورنۍ هم وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خصوصي ښوونځیو فیس نشي ورکولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې اقتصادي ناورین پر نورو برخو د اغیز ترڅنګ د خصوصي ښوونځیو پر فعالیتونو هم اغیز غوړولی. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې د جمهوري نظام د کلونو په پرتله په دې وروستیو درې کلونو کې د دوی د زده کوونکو په شمیر کې هیڅ زیاتوالی نه دی راغلی او آن یو شمیر زده کوونکو یې کورنیو دولتي ښوونځیو ته سپارچه کړي. دوی د دې کار لامل د کورنیو د اقتصادي ستونزو زیاتوالی بولي. په مزار شریف کې د ارمان بل خصوصي ښوونځي مدیر امین الله حکیم یار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خصوصي ښوونځیو کې باید هر کال د زده کوونکو شمیر زیات شي، خو د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله زیاتوالی نشته. کله چې مو ښوونځی جوړ کړ، شپېته زده کوونکي وو، بل کال دا 200 شو، راتلونکی کال 250 زده کوونکي راغلل داخلې لپاره، خو دا شمېر د دریو کلونو کې نه دی زیات شوی.
د گزرگاه نور خصوصي خونځي مشر احمد شاه آزادی رادیو ته وویل چې یو شمېر زده کوونکي د فیس ورکولو د نتوان له امله د کورنیو لخوا یې دولتي خونځیو ته سپارچه شوي دي.
سکل متاسفانه اقتصادي وجه نه اکثریت فامیلونه موږ ته راضي خپل اولادو تبدیلي کوي دولتي مکاتبو ته. علت هم دا دی، دلیل هم دا دی چې اقتصادي بحرانونه دي او فامیلونه نشي کولی چې د خپل د زامنو یا هم د لورګانو فیسونه په وخت سره موږ ته راکړي.
د دې خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې دا مهال له ګڼو ستونزو سره سره فعالیت کوي خو لګښتونه نشي پوره کولای، ځکه د دوی په وینا ډېرو بېوزلو کورنیو ته یې د زده کړو زمینه برابره کړې ده. یو شمېر کورنۍ هم وایي چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او د شخصي ښوونځیو د فیس پیسې نشي ورکولای. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې چې خپله لور په یو خصوصي ښوونځي کې شامله کړي خو د اقتصادي ستونزو له امله ونه توانېده.
کارم نیست، وظیفه او بیکاری
دند نشته او د بیکاری کچل وړه شوی ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. یوه لور مې دا په دولتي ښوونځي کې مې داخله کړه. خصوصي ښوونځي کې مې د هغې د نوم لیکنې او ثبت توان نه درلود.
مکتب خصوصي د ندارم که دا مکتب خصوصي شامل بسازم.
دا زیاتوي سره له دې چې په دولتي ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کتابونو ودانۍ میز او څوکیو د کمښت ستونزې شته، خو په خبره یې اړ دي چې خپل ماشومان دغو ښوونځیو ته واستوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې همیره ازادي راډیو ته وویل ورور یې په یوه شخصي ښوونځي کې و خو د اقتصادي ستونزو او د پلار د بیروزګارۍ له امله یې دولتي ښوونځي ته سپارچه کړ.
زما ورور درې کاله په خصوصي ښوونځي کې سبق وویل او پروس کال په دې خاطر چې زموږ اقتصاد خراب شوی و پلار مې د فیس توان نه درلود بیا دولتي ښوونځي ته سپارچه کړې.
هڅه مو وکړه چې د دغو ستونزو او په افغانستان کې د خصوصي ښوونځیو د شمیر په اړه د خصوصي ښوونځیو د ټولنې له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. د دې ټولنې مسؤلینو تیر کال په افغانستان کې د ثبت شویو خصوصي ښوونځیو شمیر 3600 ښودلی و او هغه مهال یې ویلي و چې سلګونه خصوصي ښوونځي د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته د دولتي او خصوصي ښوونځیو دروازې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ تړل شوي چې د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو په وینا د دوی پر فعالیت یې منفي اغیز کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسیدونکو غواړي له دې ښاره ووزي، ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ وکړ چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز کړی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا یې په غزه کې اوربند ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی و وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربند ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلي چې د اوربند مسأله له حماس سره تړلې، که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربند ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو مځکنیو عملیاتو ډډه وکړه، امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبې د ورځې په ګڼه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سخت دریځې ډلې چې امریکا او اسرائیل یې تروریستي بولي د مشرانو د پټېدو د ځای او همداراز د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړي نه دي. د بلې خوا د اسرائیل پوځ پرون په رفح کې له خلکو د څو نورو سیمو د فوري خالی کولو امر وکړ او خلکو ته یې وویل چې ټاکل شوي سیمې یعنی البوساتا لاړ شي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید کامرون هم نن وویل چې اسرائیل له یوه داسې څرګند پلانه پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي باید پر رفح ښار برید ونه کوي. د رفح نفوس له شاوخوا 1,000,000 او 300,000 تر 1,400,000 پورې رسیږي. په تیرو څو ورځو کې له دې شاره 300 زره تنه وتلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن یکشنبه په غزه کې د اسرایل او حماس د جګړې د فوري بندیدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشري مرستو د رسیدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانۍ او ویجاړۍ او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده، وویل چې اوربند به یوازې یو پایل وي.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې 200 بزګرو خوځته د آلوګانو یا کچالو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په ډیرو ځایو کې آلوګانو ښه نتیجه ورکړې او دوی هڅه کوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو له کمو ځمکو زیات عاید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په یاد ولایت کې 200 بزګرو خزو سره د آلوګانو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مرکز پرون کندیش واما ویګل ورسوالیو کې په 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډیره ښه ورایټي ده حاصل یې ډیر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی، هلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرامه ډی پی سره او 15 کیلوګرامه یوریا سره ورکول شوی ده.
ښاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
د دې هدف هم همدا دی چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزنې لپاره ډېر ښه اقلیم لري، ډېره ښه هوا او ډېره ښه خاوره لري، تر څو هغه غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپلو پښو باندې ودري.
په نورستان کې بزګر خزی هم په دې خوخې دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوی تخمونه ورکول کیږي. یو میرمن چې له نوم خودلو او واسب تولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نا اصلاح شوی او د لوګانو محلي تخمونه کارل، بیا هم حاصلات خو اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له وسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دی ورته بازار پیدا کړي څو یې حاصلات په خو به یو پلورل شي او له ځای کېدو وژغورل شي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 متره اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلوروشت ساعته.
سکال د یوروویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په منځ کې تر سره شوه، خو ترتیبونکو یې ویل چې دوی نه غواړي دغه سیالي د سیاست تر سیوري لاندې راشي. سکل د اروپا د سندرو د دغو لویو سیالیو یا یوروویژن اتلولي د سویس یو سندرغاړي وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورت.
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیر شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهره کولې. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی، د کرویشا ډلیز سندره دوهمه، د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یوه کوچني شار بل کې زیږیدلې راب سندري وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړي شي، خو فکر کوي چې لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د همدا راز وویل
I hope this contest.
ډیر مننه. هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپل ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالانه مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال د غزې د جګړې له کبله یو شمېر کسانو ورڅخه وغوښتل چې اسرایلي سندرغاړي له مسابقې وباسي. د مسابقې ترتیبونکو دا غوښتنه ونه منله، خو له اسرایلي سندرغاړي څخه یې وغوښتل چې د خپلې سندرې شعر بدل کړي. له دې سره سره اعتراضونو دوام وکړ. اسرائیلی سندره په دې مسابقه